በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
عبدالله وایچی یواورز به هم تقلبی حکومت و نزغمی. سره ده دی چه پا اوکراین که نخط شیوی دی خوربان لهم نافذ ده. او ده امریکا جمهور رئیس به ده چارشن بی پاورز ده دایش ده دلی پزد خپل پلان سرگند کی. السلام علیکم درنو اوریدون کو ستلی مشه. نن د سواد نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په افغانستان کې د سواد موزی او د بی سوادۍ سره په مبارزه غږیدلی یو، مګر دا پروګرام د وخته سب چوي دی، تاسې سره راسن نشو غږیدلی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الله کوزای د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو کاندید ښاغلی عبدالله عبدالله نن د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د تقلب پر بنا ولاړ حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه زغمي. پاینال کې ښاغلی عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لمانځل د سیاسي وضعیت سره ګډ نه کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله به زور زیاتي ته مخه نه کړي. هغه داسې وویل:
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې موږ د خشونت د زور زیاتي طرفداران نه یو. زور زیاتي او خشونت ځان لپاره ننګ بولو او له دې نه کار نه اخلو. د افغانستان د خلکو نن زما تقاضا دا ده چې خپل آرامتیا آرامش وساتي. موږ هر تصمیم چې نیسو د افغانستان د خلکو سره یې نیسو او د افغانستان د خلکو په مشورې یې نیسو او د افغانستان د خلکو د منافع او ګټو په ضد تصمیم موږ نه نیسو. انشاءالله دا اطمینان د افغانستان خلکو ته زه ورکولی شم او همدا اوس یې ورکوم چې افغانستان خلق په خپل حق رسیدونکي.
ښاغلی عبدالله په دغه وینا کې د تخنیکي بهیر نه د خپل ټیم د وتلو په اکله معلومات ورکړل او د ټاکنو خپلواکۍ مسونې د خیانت په ترسره کولو تورن کړي.
عزتمندانه ګډون د افغانستان د خلکو د کمیسیون د خیانت په خاطر، د انتخابات د کمیسیون د خیانت په خاطر او دغه پراخې درغلي په خاطر چې شوی وو او پکې حکومتي چارواکي هم ګډون درلود، دغه سپیشلی حرکت د افغانان په یو مصیبت بدل شو. اوس د اول دور د انتخابات نه څه ناڅه شپږ میاشتې تیریږي او اوس هم نتیجه د انتخابات خلکو ته معلوم نه دی.
که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې تقلبي حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه مني او د خلکو له اخه به تیر نه سي، خو هغه په خپلو څرګندونو کې په بشپړه توګه د سیال ټیم سره د خبرو پرېکون اعلان نه کوي. ښاغلی عبدالله د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د دې نړیوالې ټولنې د هڅو نه چې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې ترسره کړي دي مننه کوي، خو دا دریز به بدل نه کړي چې د تقلب پر خلاف به ولاړ وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بدخشان په ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو 15 عسكر وژل شوی دي. د بدخشان د ولایت د بارک په ولسوالۍ کې هغه وخت د ملي اردو په موټر د ماین چاودنه وشو چې د اردوج په ولسوالۍ کې د ملي اردو عسکرو ته اکمالات کول. په سړک کې د ځای په ځای شوي ماین د چاودنې له امله د ملي اردو 15 تنه عسكر وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. د بارک ولسوال عبدالسمیع عتیق وایي چې د ملي اردو دغه اکمالاتي موټر د بارک د ولسوالۍ نه وتلی و چې د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. د بارک ولسوال عبدالسمیع عتیق وایي چې دوی تر اوسه د دغه ماین د ښخولو په تور څوک نه دي نیولي، خو کوشش کوي چې د پیښې اصلي عاملین پیدا کړي. بل پلو د قندهار د ارغستان ولسوالۍ د امنی قمندان د خپل کار په دفتر کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوی دی. د نوموړي سره د هغه دوه تنه ساتونکي هم وژل شوي او شپږ پولیسان زخمي شوي دي. دا پیښه دقیقا 9 بجې د ولسوالۍ د امنی قمندانۍ کې د یو ځانمرګي لخوا شوې ده. د قندهار د والي نطاق سمیم خپلواک د امریکا غږ ته وویل چې دغه برید د ولسوالۍ د امنی د قمندان سارمن عبدالمناف د وژلو دپاره شوی و او هغه پرې ځای په ځای ووژل شو. د زیاته کړی ده چې د ولایتي مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته د پولیسو تحقیقاتي ټیم ورسېدلې ده او پلټنه کوي چې څنګه ځانمرګ برید کوونکي د کلکو امنیتي تدابیرو نه تیر شوي او د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتې ده. ځینې داسې رپورټونه هم شته دي چې ممکن برید کوونکي د پولیسو په یونیفارم کې دغه ځای ته ننوتې وي او برید یې کړی وي. بل پلو وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلې دی او مطبوعاتو ته یې په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې په پیښه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمهونی خبرونه تی دا مور کو د یوکرين چارواکو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په داسې حال کې چې د کیف او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند جاری دی اوس هم د اوربند د ماتېدو خطر شته ځکه تېر ورځ د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وسوې د پرون ورځې د نښتو وروسته چې د دونستک او ماریپول په سیمو کې وسوې د نور نښتو رپورټونه نه دي خپاره سوي. د بیلتون غوښتونکو او یوکرين د حکومت ترمنځ اوربند د جمعې په ورځ د روسیې بیلتون غوښتونکو او اوکراین د حکومت د استازو لوري منظور سور په اتحاد پر روسیې باندې په دې خاطر چې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو څخه ملاتړ کوي یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولې دي او نن د دوشنبه په ورځ به د بندیزونو نوې لړۍ هم اعلان کړي.
د ایران حکومتي خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تهران په یو روغتون کې بسترې دی او د پروستات عملیات کړی دی. د ایران خبری آژانس نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د هغه عملیات په بریالیتوب سرته رسیدلی دي. 15 کلن آیت الله علي خامنئي د 1999 کال رئیس د ایران مشر کی. هغه د خپل جراحي عملیاتو نه مخکې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د صحت کمه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمو کې او د پاکستان په شمال او ختیځ کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو لپاره د پوځ او هوایي ځواکونو هڅې دوام لري. په دې سیمو کې د سیلابونو او ځمکې د شوېدو له کبله د 320 تنونه زیات کسان مړه سوي دي. په هندي کشمیر کې د 6 ورځو پرله پسې سختو بارانونو له کبله د ځاني تلفاتو شمیر 115 تنو ته رسېدلی دی. پاکستان کې د بیړنیو چارو د ملي ادارې ویان احمد کمال وایي په هغه هیواد کې د وژل شویو شمیر له 290 دی او 388 نور زخمیان شوي دي. د هندي کشمیر په سیمه کې د 2000 زیات کلي یا په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او یا یو څه برخه یې ویجاړه شوې ده. د شرینګر هوایي ډګر ته لویه لاره هم بنده شوې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان نوی رئیس د حقوقو خزو او ماشومانو د خوندي ساتلو غږ کوي چې د اسلامي حکومت داعش د جګړه مارانو لخوا پنخه کیږي. خاغلی زید راید حسین نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د خپل لومړی وینا پر مهال ویلي دي چې هر هغه هیواد چې د داعش لخوا کنټرول شي یوه سخته او د وینو ډکه سیمه به وي. د داعش ډلې د عراق د شمال او ختیځ زیاتې برخې نیولې دي او په سوریه کې هم د هغه هیواد د ختیځې برخې زیات ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. ښاغلی زید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې باید زر تر زره د هغو ماشومانو ژغورنه وشي چې په زور جګړې ته ګمارل کیږي او د جنسي تیري د خطر سره مخامخ دي. هغه دغه راز د ښځو په وضعیت باندې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د سختو بندیزونو سره مخامخ دي. خاغلی زید زیاته کړه چې د داعش ډلې لخوا د خلکو قتل عام، شکنجه او په ښځو باندې جنسي تیری داسې پیښې دي چې په دې وروستیو وختونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اسرائیل او فلسطین د موضوع په هکله خاغلی زید په اسرائیلو غږ وکړ چې د غزې اوه کلنه محاصره دې ختمه کړي. نوموړي وویل چې فلسطینیان چې په غزه او لویدیځه غاړه کې ژوند کوي د نورو په شان د یو عادي ژوندانه د کولو حق لري او باید ځمکې غصب نه شي او باید د قوې نه کار وانه خستل شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس د 3 ورځنی سفر په ترڅ کې بیجینګ ته تللی چې د نومبر په میاشت کې هغه واته د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان سوي سفر د لپاره لاره واره کړي. میرمن رایس نن د دوشنبه په ورځ د چین تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات د چین د دولتي شورا رئیس یانګ جی چی سره وکتل. هغه ویل چې چین ته د سفر تر ټولو مهم هدف دا دی چې د امریکا او چین د جمهور رئیسانو ترمنځ د آسیا او آرام سمندر د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د کلنی کانفرنس په ترڅ کې د لیدنې کتنې لپاره اجنډا جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن د سواد نړیواله ورځ ده. د امریکا غږ آشنا رادیو ملمانه نن شپه په 9 بجو یعنی 3 دقیقې وروسته په همدې حقله ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغانستان د پوهنې د مسلکي او تخنیکي چارو معین آصف ننګ او د افغان ښځو د خیرازې د غیر حکومتي مؤسسې معاونه سپوږمۍ فایز ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. اوس راځو د افغانستان د انتخاباتو په حقله راپور ته. تاسو خبرو کې هم واوریدل، ډاکټر عبدالله عبدالله نن خبری کانفرنس ته ویلي دي چې یو ورځ هم تقلبي حکومت نه زغمي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوریت یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپل سیار ټیم سره د نږدې دوه میاشتو روانو خبرو پاکله خپلو پلویانو یوې لوی غونډې ته په وینا کې ویل چې دا خبرې اوس په ټپه درېدلي حالت رسیدلی دي.
پروسې سیاسي به بنبست رسیده.
ډاکټر عبدالله ویل زه تاسو ته یو خبره عرض کول غواړم چې سیاسي بهیر په ټپه زریدلي حالت ته رسیدلی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جان کیری او نړیوال ټولنې په مرسته د خپل سیال ټیم سره د سیاسي او تخنیکي بهیر په هکله خپلو پلویانو یوې لوی غونډې ته نن په کابل کې په تفصیل د خبرو په وخت ویل چې په انتخاباتو کې د شوو پراخه درغلیو له امله د لومړي پړاو انتخاباتو نه را په دې خوا تر اوسه شپږ میاشتې تېرې شوي خو لا د انتخاباتو نتیجې اعلان شوي نه دي.
د کمیسیون د خیانت په خاطر، د انتخابات د کمیسیون د خیانت په خاطر او د دغه پراخ درغلی په خاطر چې شوی وو او پکې حکومتي چارواکي هم ګډون درلود، دغه سپیشلی حرکت د افغانان په یو مصیبت بدل شو.
ډاکټر عبدالله ویل چې د انتخاباتو دویم پړاو د سل په سلو کې ریو د پلټنې سره یې په دې خاطر موافقه وکړه چې دی دا ګڼله چې په ترس کې به یې پاکې ری له ناپاکو جلا شي او مشروع نتیجې به اعلان شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې درغلیو په نتیجه کې چې کوم حکومت رامنځته کیږي د یوې ورځې دپاره به یې هم ونه مني. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې ځینې دا ګڼي چې د مقابل لوري سره د دوی خبرې د عاجزۍ له مخې ترسره کیږي او دوی انتخابات بیلې دي او مقابل لوري ګټلي او اوس دوی د په راتلونکي حکومت کې د څوکیو ترلاسه کولو پسې منډې تړلې وهي. ډاکټر عبدالله ویل چې دوی لومړي پړاو انتخابات هم ګټلي وو او اوس یې هم انتخابات ګټلي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه د صبر او زغم غوښتنه وکړه او ونه وغوښتل چې خصوصا په دغو راروانو دوه درې ورځو کې چې په افغانستان کې د شهیدانو د اونۍ په نامه اونۍ لمانځل کیږي د ډېر صبر او زغم نه کار واخلي.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې موږ د خشونت د زور زیاتۍ طرفداران نه یو. زور زیاتۍ او خشونت ځان دپاره ننګ بولو او له دې نه کار نه اخلو. موږ د افغانستان د خلکو نه زما تقاضا دا ده چې خپل آرامتیا آرامش وساتي. موږ هر تصمیم چې نیسو د افغانستان د خلکو سره یې نیسو او د افغانستان د خلکو په مشورې یې نیسو او د افغانستان د خلکو د منافع او ګټو په ضد تصمیم موږ نه نیسو. انشاءالله دا اطمینان د افغانستان خلکو ته زه ورکولی شم او همدا اوس یې ورکوم چې افغانستان خلک په خپل حق رسیدونکي دي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه سرګندونو په باب تر اوسه د ډاکټر اشرف غنی احمدي ټاکنیز ټیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه خبرو د مخه د دواړو ټیمونو ترمنځ د نن ورځې د ناستې په هکله د ډاکټر اشرف غنی احمدي د ټاکنیز ټیم یو ویان طاهر زهیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدي او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ نننۍ خبرې هم ډېرې ګټورې وي او په ډېره ښه فضا کې ترسره شوي دي. زهیر ویل د دې لپاره چې دواړو مشرانو د خپلو ټاکنیزو ټیمونو سره سلام مشورو ته اړتیا لرله په ناحل شو مسلو باندې پریکړې بلې غونډې ته وزنډېدلې. د ډاکټر اشرف غنی ټاکنیز ټیم تمه لري چې په نږدې ورځو کې به ډاکټر اشرف غنی احمد زیا او ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د لنجمنو مسلو په سر سره خبرو ته کښېني او د خبرو په ترڅ کې به دغو مسلو ته د حل لاره ولټي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د امریکا غاښنا رادیو بل خبريال راپورټ راکړی دی، وایي چې د امریکا په مرسته د خوست ګردیز د لوی لارې د جوړېدو کار بیرته پیل شوی دی. دغه سرک د جوړېدو کار اته کاله ځنډیدل و.
د خوست ګردیز لاره څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري. په تیرو اتو کلونو کې دغه سړک شاوخوا 15% برخه په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې په پاخه ډول جوړه شوه، خو وروسته یې کارونه په ټپه ودرېدل. د یادې شوې لویې لارې شاوخوا 15 کیلومتره خام سړک د جوړېدو چارې تر اوږده ځنډ وروسته د چارواکو له لوري په عملي توګه تازه پیل شوې. د خوست والي عبدالجبار نعیمی وایي چې پر دغه سړک نږدې 3.5 میلیونه ډالره لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري ورکول کیږي او د راتلونکو 13 میاشتو په موده کې بای کارونه بشپړ شي.
څه د پاسه 2.5 میلیونه ډالر لګښت تر باندې راځي. دا د امریکا د متحده ایالاتو د یو ایس آی ډی د خوا تمویلیږي. تیر کال هم د دې پروژې 14 کیلومتره سړک تکمیل شوی.
ښاغلی ولی نعیمی وایي چې د خوست ګردیز سرمنځ د لوی لارې جوړول په اقتصادي، تجارتي، امنیتي او ځینو نورو برخو کې د خوست او دغه راز د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري. هغه د خوست غلام خان ترانزیټي لارې ته په اشاره سره وویل چې د سړک جوړېدل به د هیواد مختلفو ولایتونو ته په خپل وخت تجارتي مالونو په انتقالولو کې مهم رول ولري.
ملي تاجران، مسافرین او هغه ټولو خلکو ته چې په دې لاره کې دلته تګ را تګ کوي، دا ډېره مهمه بنسټیزه پروژه او دا ډېره اساسي پروژه او زه امیدوار یم چې د شرکت مسؤلین هم په هغه معیارونو باندې د سړک کار تکمیل.
دا په داسې حال کې ده چې په بشپړ ډول د یاد شوي سړک جوړېدل د سیمې د خلکو له 14 کلنو مهمو اړتیاوو او اساسي غوښتنو څخه ګڼل کیږي. په خوست کې د ملي اردو د لومړی پلې لوا قمندان جنرال محمد ناصر هدایت امریکا غږ ته وویل چې په خوندي توګه د دغې لارې د جوړېدو لپاره یې ځانګړي امنیتي پلانونه جوړ کړي دي.
تاسو ته ټولو خوستوالو ته داد ورکوم چې ملي اردو په پوره مسلکي وړتیا، صداقت او ایمانداري سره په دغه مکه امنیت ټینګ کی ترسو دغه شرکت وکولای شي په آرامه توګه خپل کار مخکې بیایي.
د خوست ولایتي چارواکي وایي چې کسه هم دغه جوړیدونکو سړک ډیره برخه د پکتیا په خوره کې تیره شوه، خو د ښه کیفیت لپاره به دوی ترې جدي څارنه وکړي. د خوست ګردیز لارې یو تن ټیکسي چلوونکی ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې د یادې شوې لارې پر جوړیدو سره به ستونزې هواری شي، خو له چارواکو غوښتنه کوي چې د قراردادي شرکت د تېښتې مخنیوي ته متوجه اوسي.
داسې کارونه نه لکه په تېره دوره کې 2-3 وارې دا په شرکتو ته ورکړی سو، هغو پیسې وتښتولې، موږ ته تکلیفات راکړه. نو موږ دولت نه هیله ده چې دغه شرکت کوم تاریخ باندې سره کورکړی دی باید جوړی کی، که جوړی نه کی هغه باید نقدی مجازات سی، جرمانه سی.
د یادونې وړ ده چې د خوست ګردیز لوی لارې د جوړولو کار په 2008 میلادي کال کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري د څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت سره پیل شوی و. د چارواکو په وینا دوی بهرنۍ ساختماني کمپنۍ او یو شمیر افغان ساختماني شرکتونه د سختو امنیتي شرایطو له امله د دې لویې لارې په جوړولو کې پاتې راغلل. د ارقامو له مخې په تیرو اتو کلونو کې د لارې د جوړېدو پر مهال د وسلوالو کسانو په سلګونو وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني انجینران، کارګران او لسګونو ساتونکي یې وژل شوي دي. همدارنګه د یوه بل خبر له مخې نن د خوست په مرکز کې د شیخ زید پوهنتون تر څنګ د کوچیانو زده کوونکو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خوست د پوهنې رئیس بخنور بختیار وویل دغه ودانۍ 14 تدریسي او اداري خونې لري چې د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه کال په موده کې جوړه شوې او په یوه وخت کې د 800 زده کوونکو د ځایولو وړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت په ضد تهاجمي بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه چې کېدای شي دغه ډله یوه ورځ امریکا ته تهدید پیښ کړي. بل پلو د امریکا د کانګرس غړي د 15 هفتو رخصتیونه بیرته کار ته ستنیږي. د اسلامي سخت دریځو د زیاتېدو په مقابل کې د امریکا د حکومت او د کانګرس د اندېښنو په حقله نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
جمهور رئیس اوباما د ان بی سی ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل د اسلامي دولت د جنگیالیو وحشت، جګړه ماری او سخت دریزی د سوریه او عراق نه پرته نورو ته هم د اوږد مهال ګواښ سبب کیږي.
موږ غواړو په سیستماتیک ډول د هغوی قابلیت کمزور کړو، موږ غواړو د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې آزاد کړو او بالاخره موږ غواړو هغوی ته ماتې ورکړو.
خو د چهارشنبې په ورځ په وینا کې جمهور رئیس اوباما غواړي د امریکا په مداخله کې محدودیتونه وضع کړي.
دا په دې معنی نه ده چې په سیمه کې د امریکایي عسکرو د لیږلو خبر ورکوو. دا د عراق د جګړې په کچه برابره جګړه نه ده.
جمهوری غوښتونکي سناتور ټیټ کروز په نظر دا اقدام ډیر وخت نیسي.
هغه څه چې موږ یې کوو باید ټوله پاملرنه هوایي بریدونو ته وقف کړو چې هغوی له منځه یوسو.
کانګرس د ډیرو مهمو کورنیو مسلو سره واشنگټن ته رسنیږي. په دې کې د بل ځل حکومتي کارونو بندېدو د مخنیوي په هدف د حکومت د مصارفو د صلاحیت مودې اوږدول هم شامل دي. خو د ختیځې اروپا او منځني ختیځ د جنجال په اړه یې اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي.
د دې مسالې په نظر کې نیولو سره چې اوس اسلامي دولت او القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې ځای لري او د القاعده مهمه ډله هم شته ده، دوی ټول د دې قابلیت او هدف لري چې په متحده ایالاتونو برید وکړي. موږ باید تر بل هر وخت اوس زیات پام وکړو.
د کانګرس بل ډیموکرات غړی ادم سمیت وایي د کانګرس په ځای اقدام بداوي چې یو پراخ ائتلاف تشکیل شي.
که چیرته متحده ایالات په سیمه کې د سنیانو نه پرته په کوم اقدام لاس پورې کړي، دا به د اسلامي دولت د قوت موندنې سبب شي.
د عربي هیوادونو د ټولنې مشر د یکشنبې په ورځ د خپلې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت او نورو یاغي ډلو په وړاندې وجنګیږي.
اكد على الموقف العربي
د عرب اتحاد په خپل هو تصمیمونو کې متحد دریځ غوړه کوي ترڅو داسې مهمه تګلارې رامنځ تکړي چې د عربي هیوادونو ملي امنیت خوندي کړي او د اسلامي دولت ترهګري ډلې په شمول د ټولو سخت دریځو سازمانونو سره مبارزه وکړي او په سیمه کې د هغوی د جرمي فعالیتونو مقابله وکړي.
جمهور رئیس اوباما به د سیشن بپورز په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس د دواړو ګوندونو د مشرانو سره په لیدنه کې خپل نوی طرحه شوی پلان شریکي او بیا به د چهارشنبې پورز د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په اړه د 14 کال د پوره کېدو په درشل کې د وینا پترس کې به یې څرګند کړي.
ځواني هلې
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ځوانې هیلې پروګرام نه بلکې د رڼا پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ عموما هر هفته کې یو ځل په همدې ورځ په افغانستان کې د کورنیو په حال احوال غږیږو، خصوصا د ښځو ماشومانو په ژوند پورې مربوطو مسایلو باندې غږیږو او د خبرونې مېلمانه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. څرنګه چې نن د سواد نړیواله ورځ ده، نو موږ په همدې مناسبت دغه خبرونه ترتیب کړې ده چې د مېلمنو سره په دې غږیږو چې په دې تیرو 12 کلونو کې د بې سوادۍ سره مبارزه څومره کامیابه ده، څومره خلکو د سواد او زده کړې د پروګرامونو نه استفاده کړې ده، څومره خلکو لیک لوست زده کړی دی او له دې لارې کارونه پیدا کړي دي او د دوی په ژوند کې بدلون راغلی دی. منګه د دې خبرونې د مېلمنو سره په همدې مسلې مخکې غږېدلې یو، دوی ته مبلنه ورکړې ده چې خبرونه ترې شي، خو وګورم چې تر اوسه پورې د مېلمنو نه چا خبرونې ته تشریف راوړی دی او باید ووایم چې څوک مېلمانه دي. د افغانستان د پوهنې د مسلکي او تخنیکي چارو مین آصف ننګ سیب ته موږ بلنه ورکړې ده. همداشان مو د افغانو ښځو د ښیرازۍ د غیر حکومتي مؤسسې معاونې سپوږمۍ فایز خور ته بلنه ورکړې ده. نو معلومه شي چې څوک خبرونه کې حاضر دي. سپوږمۍ فایز خور، ستړي مشي پروګرام کې راغلي خبرونه ته؟ ډېره مننه. تاسو نه وګورو چې ننګ صاحب پروګرام کې شامل دی یا نه. محترم ننګ صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، استاد ډېرو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. د دې په نمائندګۍ به زه درته ووایم ساسې دواړو مېلمنو د کور ودانی چې پروګرام ته د وخته تشریف راوړی دی. زه ساسې په اجازه د پروګرام د تلیفون نمره یو ځلې اوریدونکو ته وایم. زموږ د سټوډیو نمره ده 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش. کولی شئ دغه نمره ډایل کړئ او پا په خبرونه کې د ملمنو سره راسن په خپل وغږیږي. درنو ملمنو یادونه کوم چې فیسبوک کې ډیر اوریدونکو سوالونه لیکلي دي، کوشش به وکړو دي د سوالونو نه هم څه تاسو سره مطرح کړو. نو اول خو سوال ده چې دولس دیارلس کاله کېږي دغه هلې ځلې بیرته شروع شوي د افغانستان کې، دغه ټولې مؤسسې چې په جنګونو کې ویجاړې شوې وي هغه بیرته فعال شي، خصوصا معرف او پوهنې ته او زده کړې ته خو د خلکو زیاته تنده ده. نو غواړم پوه شم چې د کوم وخت رئیس چې دغه پوهنې وزارت کار شروع کړی دی، د دې تر څنګ نورو تعلیمي مؤسسو، غیر حکومتي مؤسسو، افرادو دوی هم فعالیتونه شروع کړي دي، مدني ټولنې دي دوی هم کار کوي. خو نن موږ صرف په دې باندې غږیږو چې د افغانستان د معرف وزارت او دغه مدني ټولنو او غیر نورو حکومتي مؤسسو د بې سوادۍ سره په مبارزه کې څومره کار او فعالیت کړی دی او څومره دې برخه کې پرمختګ شوی دی. نو دا پروګرامونه خو معلومدار خبره ده چې هغه کسان په دې کې برخه اخلي چې د مثلا د لس دولسو کالو نه پورته تر سلویختو پنځه سلویختو یا شاید زیاتو کم دغومره عمر ولري، چې دوی مثلا د ډیرو ستونزو په لحاظ مکتب کې سبق نه ویلې، فرصت ورته نه مساعد شوی، نو کولی شي د دغسې کورسونو نه او پروګرامونو نه استفاده وکړي چې البته د کلونو کې په افغانستان کې دا پروګرامونه عملي شوي دي او همدې لپاره نن موږ همدغه مسله بحث ته اچولې ده. نو اول غواړم تاسو نه دغه معلومات واخلم اوریدونکو ته نګسب چې څومره کسانو به د دغه پروګرامونو نه استفاده کړې وي تر اوسه پورې، او مخکې په افغانستان کې د هغو کسانو تعداد څومره و چې دوی لیک لوست قطع نه شو کولای، او هغه اندازه و څومره کمه شوې ده؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه زه اول امتنان او مبارکي وایم د دغه نړیوالې ورځې چې د سواد د سپتمبر نه هم د سواد نړیواله ورځ بلل شوې ده، او دا په حقیقت کې د نړۍ یو ګډ عهد ده یا ګډه مبارزه ده د جهل او بې سواده او بې علمۍ په وړاندې، چې د دنیا د پرمختګ لپاره دا یو ښه ګام ده، او په خاصه توګه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي. د افغانستان د تعلیمي برنامو له مخې موږ په افغانستان کې دوه ډوله تعلیمي پروګرامونه لرو. البته یو دی اساسی تعلیماتو مرحله ده چې موږ هغه ماشومان چې د مکتب دی عمر دی شپږ کلنۍ نه وروسته موږ د دوی لپاره تعلیمي پروګرام لرو چې تر دولسم صنف بیا رسوي.
بله،
دا هم یو پروګرام ده، او بل موږ د لویانو لپاره د سواد د زده کړې پروګرام هم لرو چې البته دا نړیواله ورځ سبا د سپتمبر دا نن لمانځل کیږي. اما په افغانستان کې دا چې څومره کسان بې سواده او څومره با سواده شول، زمونږ احصایه ښیي چې په افغانستان کې په حدود دیرس میلیونه زمونږ د افغانستان د وګړو نفوس احصایه ده. په دې کې موږ یولس نیم میلیونه شاګردان اوس تنه په څه کې لرو، په مکتب کې لرو، او هر کال موږ اته لکه کسانو ته د سواد زده کړه رسوو. معنی دا ده چې تر اوسه په دیارلس کاله کې موږ سلرنی میلیونه د مشرانو سواد پروګرام پر مخ وړی ده، یعنی سلرنی میلیونه وګړي با سواده شوي دي. دا هغه وګړي دي چې عمرونه یې له اتلس نه تر پنځه څلوېښت پورې رسېږي.
یعنی د مکتب د سن مکتب سن نه دی، خو د مشکلاتو له وجې د درس و تعلیم نه دی کړی. دا سلور میلیونه دي چې دوی د همدې پروګرامونو نه ګټه اخیستې ده او لیک لوست کولی شي، درست؟
سلرنی میلیونه، بالکل.
نو دا په دې دیارلس کلونو کې، درست؟
بالکل، موږ په دیارلس کال کې دوه نیم میلیونه د دولسم صنف فارغین ورکړي دي، دوه نیم میلیونه کسان دا ځوانان چې دولسم اخلاص کړی ده، او څلور نیم میلیونه هغه مشرانو یا مثلا چې په لوی سن کې وو له اتلس نه تر پنځه څلوېښت په عمرونو کې، دوی ته مو د سواد لیک لوست پروګرام پرې تطبیق کړی ده. البته په دې کې باید ووایم چې اته پنځوس فیصده پکې ښځینه باسواده شوي دي، او دو څلوېښت فیصده پکې نارینه وو دا د سواد له نعمت نه برخمن شوي دي.
ښه، ډېر ښه، تشکر. دا ارقام خو چې تاسو ویلې هغه د خلکو واورېدل، اوس برې شو دې ته چې دغه د سواد پروګرام پروګرامونه څنګه په دغه سی یو ملک لکه افغانستان یا دغه سی افغانستان غونډه نور ملکونو کې چې جنگونو زبلی وي او هر څه پکې ګډوډ شي وي او ملک د ودانې خواته بیرته ګامونه اخلي چې ټولې ادارې او مؤسسې بیرته ودانې شي دغه پروګرام څنګه پراخیدل شي چې هر ګډ کې خلک تنه استفاده وکړي که ساسي اجازه وي زغړم د سپوږمۍ فایز خور نظر ته ورومه چې دا څه وایي ځکه دوی د خزو د خیرازی د غیر حکومتي مؤسسي ماوینیت کې کار کړی دی تجربه لري نو دوی هم همدې ساحه کې قدمونه اخیستي دي چې تاسو ویلئ چې 15% خزو د دې پروګرامونو نه استفاده کړي دي وګورو دا څه وایي فایز خور او بخې اته 50 سو
ښه ځم خپل پنوبه اول بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل سلامونه وړاندې کوم زم د زمو د ورور خبره بالکل تاییدو چې هم داسې دي او ډېر ضرورت دی چې د دې برخه کې ډېر کار دی مونږ هم د 2012 کال کې د فاملرنه مسیر په مالی مرسته کې یو پروژه په څنګه نه یا کابل کې من تطبیق وکړ دا وسوا اتیا څخه زیاتر زمونږ شاګردان وو دوی ډیر زیات دینه استفاده وکړ او بیا مونږ د دوی خواهش وو بیا هم دا پروژه ورته یعنی ادامه شي بیا په نور څلور نور ناحیو کې مونږ بیا هم د کاملانه په ملسه مالی ملسه باندې د اته سوه پنځلش کسان د اکثرا د کونډې وي د ښځې هغه دوی چې عمر زیاته وي دوی د کورنۍ له خوا مکتب ته د تلو اجازه نه ورکول کېده دغه کسان وو مونږ د تطبیق وکړ ښه نتیجه مونږ واخیسته اوس د دوی خوشبختانه دا مستفیدین د لیکلو او لوستلو قابلیت پیدا کړی دي ډېر یو ضروري دی اوس هم تقاضا ډېر زیات دی هر مونږ هر ناحیو کې چې کار کوو دوی ښځه منتظره هغه خواهش لري چې مونږ اول تاسو بیا مونږ نور کارونه تاسو وښایي
ډیره مننه آیا د سکم مثال ورکول شي په لندر توګه چې د خزو چتلته د دومره لیک لوس ذکر دی چا خو بزانت کمزي کې کارم پیدا کړی یا نه د دې پروګرامونو په برکت
دا څه دي مونږ اوس د خزو د اقتصادي په پاورتي افراک اوس کار کوو یو اس اس پی پروژې ان فاونډیشن پارټیز په نامه د کیر انټرنیشنل انیمسټر تطبیقو مونږ دوی خزو مونږ پیشنهاد وکړ مونږ حیاتي ارنجګ
یعنی مسلک یو مسلک یو کسب ورته وخی
خو بیا دوی زیات تقاضا لري چې اول باید مونږه دا باسواد شو چې دا خپل کارونه په سمه توګه مخته یوسو
ښه ډیره مننه تاسو نه کور مو ودان سپوږمۍ فایز خور او بخیننګ صاحب یو اوریدونکو لیکلي دي چې یو اوریدونکو لیکلي دي لال زمیر نوم دی وای چې تعلیم خو هغه وخت پرمختګ کول شي چې خلک قدر وکړي ستاسو تجربه څه ده خلک قدر کوي په افغانستان کې ضرورت ورته لري تیګی دي
بالکل ښه زبدا ستاسو دی غتیر سوال یو برخه تکمیله کما
مهرباني وکړئ ښه
ښه اگر چې یو برخه معلومات تاسو درکړو چې دا پروګرام د سواد څنګه په مخ وړي او څنګه تاسو د ملګري پارتنرانو سره کار کوي منګه د سواد د ذکرې پروګرام لکه ما چې ویل چې تعلیم ته موږ دوه پروګرام لرو یو اساسي تعلیماتي چې د ماشومانو لپاره د نارمل تعلیم ده او یو د مشرانو لپاره ده چې دغه ته د سواد ذکر وایو د کې دوه پروګرام دي په سواد کې یو حیاتي سواد ذکر ده او یو د سواد اموزي پروګرام ده
ښه
د سواد اموزي پروګرام یو نه میاشتنی پروګرام ده
بله
چې دا په افغانستان کې ډیر شایع ده مګر یو د 1340 مرکزونه لرو
ښه
او دوکا ماتیا مکتبونه لرو سکولونه لرو چې پر سکول د دې سواد حیاتی لپاره ده یعنی هغه څوک چې عمر یې غټه خو چټکی زده کړی کوي اکسلریټ اډوکیشن چې دې مثلا دوکاله یو کال کې وای یعنی که یو سړی درې کال وای نو معنا دا ده چې به شپږم سل سواره تیږي بیا د دې جوګې چې لنور او ماشومان سره چې لګ مشران دی له وې تر پسند کې کینی
ها
دا یا جلکی دی یا مثلا تعلیم ترنه پاته د تاسو مخکې اشاره وکړه.
بله
دا تعداد مرکزونه چې دیز موږ سره تر ډیری مؤسسې دی پکې جوګان دي د افغاني مؤسسات لکه دا فایزه خور چې اشاره وکړه چې د کیر انټرنیشنل او پاملرنې مؤسسنه او دغه نور پارتنران لرو موږ نړیوال پارتنران هم لرو لکه اف هوپ د مثلا یو ان هابیتات یونسکو د یونیسف
بله
یو سی آی ڈی او دوه درې پروګرام لري په چتر کې دغه د انټرنیشنل دبليو اف پی مثلا موږ سره سمراسته کوي په دې برخو کې دا پروګرامونه د نړیوالو مؤسساتو او داخلي جوګانو د یو نوو رضاکار کارم ده پکې او دا مرکزونو کې او نور د مؤسساتو پیسې ورکوي یعنی د یو حد پر د دولت پیسې دي خو ډیره برخه پکې د نړیوالو کومکونو پیسې ده چې د سواد تعمیم پروګرام
پرمخ ځي.
دا یو مسله دا دوم سوال برخه کې تاسو ویل چې آیا په ټولنه کې د سواد او تعلیم د اهمیت په اړه خلکو ته یو ذهنیت پیدا شوی ده کنه پیدا شوی موږ په افغانستان کې اوس یو ډېر دوه درې ډېرې ښې خوږې خبرې لرو یو دا ده چې په افغانستان کې عمومي شعور داسې پیدا شوی ده چې دا تعلیم ښه شی ده واجبي شی ده او ضروری شی ده او بل دا شعور پیدا شوی ده ډېر عمومي چې تعلیم د ښځو لپاره هم ضرور ده او د نارینهو لپاره هم ضرور ده د دې معنا دا ده چې د افغانستان کې په تېر دیارلسو کالو کې عامه پوهاوی باندې ډېر کار وسو له علماو سره ډېر کار وسو له مساجدو سره ډېر کار وسو مدني ټولنو په اصلاح ټولو په خپله ونډه کار وکړو میډیا ډېر کار وکړو د سچ راډیو ډېر کار وکړو چې خلکو ته دا ذهنیت ورسوو چې تعلیم ضرور ده تعلیم ترقۍ ده تعلیم نیکمرغۍ ده پرمختګ ده او د دنیا او د آخرت بریا او خوشحالۍ په تعلیم کې نښتې ده خلکو بالکل محسوس کړي ده ځکه چې خلک ډېرې تیاري ورځې لیدلې دي ډېر تورتمونه یې لیدلي دي نو دغه ټولو ته په پام سره افغانستان کې خلک کاملا په دې باور دي چې تعلیم ضروري ده او ډېر ښه ده او باید ترلاسه یې کړو.
ښه یو بله پوښتنه زموږ یو بل اورېدونکي لیکلي دي وایي چې تعلیم هغه وخت پرمختګ کولی شي چې شاګردانو ته تشویقي پروګرامونه وي موجود وي نو دغه تعلیمي پروګرامونو کې داسې تشویقي پروګرامونو کوم نمونه که تاسو مثال ورکړئ لنډ
مثالونه خو ډېر دي موږ اول تشویقي پروګرام دا چې د افغانستان دولت تعلیم رایګان کړی دی یعنی فری دی هیڅ څه نشته دی
ښه
یعنی هر څوک کولی شي چې تعلیم
مفته تعلیم مفته ښه
بالکل
یو
دوام دا چې موږ د اطرافي هغه سیمې چې لږ تعلیم نه لري پاتې شوي دي په زمانو کې هغه ته مثلا د اطفالو لپاره مشوقات لرو غوړي ورکو بسکیټ ورکو خوراکي مواد ورکو لباس ورکو داسې څه مسایل ورکو چې هغه په تشویق کې بل تشویقي امتیازات معاش لرو مثلا په اطراف کې یو ښځه کار کوي موږ د مکه ورکو معاش دوه چنده نور ورکو چې مثلا کله زره معاش یله زره کومکي معاش ورکو دا ټول مشوقات دي چې موږ د غل لاري نه
مننه آصف ننګ صاحب دغه مثالونه چې ورکړ کافی دي زه وګورم چې سپوږمۍ فایز خورسه وایي بل اوریدونکي لیکلي دي وایي چې البته نوم یې مزمل دی لیکلي دي وایي چې دغه اوسنی میتود چې دی چې اوس څوک په کورسو کې سبق وایي یا په نورو پروګرامونو کې د سواد زده کړې یا مسلکي کورسونو کې دي وایي دغه میتودونه چې دي دا باید نوي شي نوي میتودونه باید جاري شي نو زه نه پوهېږم چې دا میتودونه د دوی په نظر باندې بالکل پخوانی ښکاري زاړه ښکاري یا د کار نه ښکاري څه نقص پکې موجود دی خو وایي چې باید استادان مسلکي وي نو چې تر څو شاګرد نه وي ښه استفاده وکړي فایز خور تاسو سوي تاسو خو ګرځي دی مقابل کې حوزو کې دغه استادانو سره مهرباني
دا زمونږ ډېر سره ده چې میتود چې دی مونږ هغه کې اوس هم اول ځل چې مونږ د ابتدا پایل کوو د کورسونه مونږ هیڅ سودم دي سره په تمام شو دوی بیا اوس لږ تغییرات راولې دي په خپل میتود کې بیا دوی راځي دلته زمونږ ټیچران ټول دوی ټریننګ ورکوي بیا وروسته دوی خپل پروګرام تطبیقوي خو ځان تغییرات راغلي دي په میتود کې خو نور هم ضرورت دی چې بل لاره پیدا شي که دوی
د سواد زکه نعمت څخه مستفید شي دا ډیره خبره دي چې نور هم کار وشي
مننه تاسو نه سپوږمۍ فایز خور د امریکا غا شنا رادیو در نو ریدونکو نن د سواد نړیواله ورځ ده موږ په همدې مناسبت درانه پروګرام ترتیب کړی دی د پروګرام ته مو د افغانستان د پوهنې د مسلکي او تخنیکی چارو مین آصف ننګ سره رابللی دی همداشان مو د افغانستان د ښځو د خیرازۍ د په نامه د غیر حکومتي مؤسسې معاونه سپوږمۍ فایز خور رابللی ده دوی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي زمونږ د استودیو نمبر دی 202-619-1-10-1 یوه بله پوښتنه د فیسبوک د پاڼې نه راخلمه دا زمونږ یو اوریدونکي لیکلی ده وایي چې زما سوال وایي دا دی چې دا دینی تعلیم هم وایي یو هغه دی سواد دی د دینی تعلیم دپاره وایي څومره مرکزونه تاسو فعال کړي دي یا څومره کورسونه او مکتبونه شته په افغانستان کې که داسې لنډ شانتې معلومات ورکړي آصف ننګ صاحب
منګه په افغانستان کې د اسلامي تعلیماتو یو 50 عالی شرعي دارالعلومونه لرو چې دا د لوړو زده کړو په کچه ده یو 50 او یو زرو یو سلو لس ثاني مدرسې او دارالحفاظ لرو شرعي چې په دې ټولو کې یو لس فیصد جلکۍ درس وایي یعنی نږدې لس زره تر کېږي او دوه لکه شاګردان لري تر دوه لکه هم اوس ډېر شوي دي دا سخت کال سره
ډېره مننه تاسو نه د هغه اوریدونکو سوالونه اورو چې دوی تلیفون کړی دی او انتظار دي د امریکا غږ آشنا رادیو د مهرباني وکړئ که سوال لري نو ځان معرفي کړئ او خپل سوال لنډه توګه باندې مطرح کړئ څوک یې وروره
سلام علیکم اپیار یم د دغه په نن تاسو سلامونه وایم تاسو سلامونه وایم
وعلیکم سلام وروره سوال لري
و خو دې لرم
ښه مهرباني وکړئ
نو سوال دا و چې تعلیم خوشتان د هر مسلمان د هر انسان حق ته تعلیم سمي یا خو درس له کولن دا د الله پاک انسان په بصیر په وړاندې باندې ولې د تعلیم او تعلیم او د امي او د عالم او فاطمه سره اسف تاسو نه نن تاسو نه دا سوال ده چې د خدانور کې ډېر کوششونه کړی دي د مدرسو باره کې باید د کوششونه کړی وای او بل دا د پاکستان نسات کې چې د غره غلې بدون غلې د موږ د خوا د موږ لیدل دي یعنی مثلا مثال په شکل زه درته وایم چې جم پر ځای باندې به جهاد لیکلی اوس جم جواری لیکلی دی کې ټوپک معلومات ټوپک دی ټوپک جهاد کوي اوس ته ټوپ کې تری ټوپ لیکلی دی تری اټاک لیکلی مثلا په دوه شیان کې بدون دغلی دا شیان خود مر مذهبي او دینی او عقیدوي شیان دی دا باید په دغه شیان کې وای او دینی شیان اصلي علم خو هغه دی چې الله تاسو ته زنده علي صلی الله علیه وسلم په زنده چې اخرت او دوزخ او جنت او پاز دا نو چې دا د دې څو وخت دی دا خو اکثر دا کیسونه دي ساده په نجاري او ترکا دغه انجنيري او داسې یاندي چې په نور کې ډېر کوشش نه وکړي بده نیکه او په دغه کار سره له دې څخه هم راوړل دي داخله ډېر تنه وته نه شي چې سیاست خبري دي په دا وجه ډېر خلک تنه وته نه شي
ها ها ډېر مننه ننګ صاحب سوای دی برخه کې
د غورور البته د معلوماتو په خاطر باید ویم چې منګه د یو زرو یو سلو لس مدرسې چې ديني شرعي مدرسې لرو دارالحفاظونه لرو او تر دوله کا زیات شاګرد پکې لرو او یو 50 شرعي عالی دارالعلومونه لرو دارالعلوم د لوړې کچې یعنی تحصیلات پکې دینی علوم حاصل کیږي د دې یو جالبه مقایسه ز مقارنه د طالبانو د وخت سره وکم د طالبانو په وخت کې ټول 60 کسان شاګرد البته په دینی مدرسو کې ول ټول افغانستان کې دوی ودانه دارالعلوم درلودل مګ یو 50 لوړ کړی دي او د دوی د مدرسو تعداد تیغه وخت ټول افغانستان کې 200 دانې مدرسې وي 212 ک 214 په دې حدودو کې وي اما نن دا که تناسب ته وګورو یعنی تقریبا لس چنده دغه وخت په تناسب سره زیاتوالی پکې راغلی
نن صاحب محترم دوی خو د تعداد خبرو نه کړل دوی په خیال کې څه صحیح پوښې مسلې مقصد دا و چې کیفیت هغه کیفیت په برخه کې دوی اعتراض لرلو ښه ځکه چې وخت کم به مهرباني ښه
هغه برخه د عمومي کتابونو وقره د شریعت کتابونو کې موږ جارو او ټوپک نه لرو د موږ په شریعت په کتاب کې په قران کې ټوپک نشته یعنی په حدیثو کې ټوپک نشته نه بارود شته پکې د دین کتاب د البته ز په خپل عالم د دین یم حافظ د قران یم هم دې مدرسو نه فارغ شوی یم هغه څه چې د عمومي کتابونو وایي د اول سم فلک لپاره
معنوي مسائل ډېر په کار نه دي. یعنی دا اوسنۍ کتاب کې شاګرد ته چې ته وایي چې مثلا جهاد دای دی اول صنف شاګرد په دی الف او ب په جیم زه مختکومه علمي لحاظه شاګرد باید محسوسات او ملموسات او مشاهدات باندې متکی علم حاصل کړي. هغه څه چې دی ویني هغه څه چې دی پزون کې محسوسات نو په جیم کې چې یو سړی ته جیم ورخه هغه ته وایي جهاد زکه هغه ماشوم باندې نه فرض ده او نه دی عمر ده او نه په منطق باندې پیږي او نه څوک ورته دا تشریح کوي چې هرڅوک نو ډېرې مسلې دي. البته دې بس کې ډېر وګړي څه دي چې دې هغه نور تفاصیل ته نه دم منتها جوهر د موږ د نصاب او د کتابونو د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو په رڼا کې او د وطني ارزښتونو او د علمي معیارونو په پام سره دغه درې معیار باندې موږ کتاب جوړ شوی.
ښه ډېر تشکر امید چې د دې قناعت حاصل شوی او که قناعت نه حاصل شوی کولی شي بیرته راشي بیا تلیفون کې او بل سوال مطرح کړي. زه د یو بل اوریدونکي سوال اورم. سپوږمۍ فایز خور تاسو موږ غوښني سي چې دوی سوي مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای نه تلیفون کړی دی؟ د آشنا رادیو ده زمونږ غاوري. او ستاسو आवाज اورو مې ربني وکورو را.
ها زه سپنان سیم دا پورته زو سلامونه مې مزه
خو مې فایز خو
ها کوم سمې ورلانه
او او بخې چې غږ مې د سې وانه ورو دو کوم ځنه خبرې کې.
او دې سلام علیکم قندار
و علیکم سلام قندار نه غږېږي ورو را
بلې و که ما سلام نه دی شپنګ صاحب او خپل پورت ورسې.
ها وعليكم السلام دوی او رساسي خبري خاص سوال د سې وروره.
نو سوال د دې شوادي په اړه کړی چې دغه وای د خور وای وای مرده د شوادي کوښنه مطالعه کړی
کابل کې دوی البته کابل بره کې وغږی دل. ها
ته په کابل ټول افغانستان کې
نه ته کولی شي چې هر پښتون لري وی کې د بی سوادۍ په باره کې د بی سوادۍ په ضد مبارزې په باره کې نن د سواد نړیواله ورځ ده. هر سوال چې لري کولی شي وی کې. مګر دغه خور چې دی ویل چې موږ په کابل کې دغومره کورسونه لرو او دومره شاګردانو سره موږ کار کړی دی دومره خلکو د دې کورسونو نه استفاده کړې ده او لیک لوست کولی شي. اما ننګ صاحب نه هر پښتون کولی شي. ښه
ننګ صاحب ته وایم دنګ څاڅه وایم چې دا پېڅه د تعلیم تربیه په مخته غوړې ده په شارو کې پاترات کې خو هیڅ پاترات کې هیڅ نه سم مکتبونه دا رقم دې مسله کوي استادان دي چې په خپل منځه او په پښتو مو سم چې په خپل منځه ولا کې په دې منځه چې خپل نه پېژنې نه په خپل نوم نه شته کولای شي په دې سم ته کوم یو بس وي ته دلته کتابونه ورکه ورته دا خپل نوم دې کپدا دا کتاب کې دا کتاب وو ته چې ورکه دې دا خپل نوم نشي لیکلای نو
ستاسو خپل ول ته په اړه ول سوالې کې چې یا په هر ځ کې چې آلته نشته د دې کورسونو آلته د مکتب نشته
دا چې مکتبونه خسته
مکتبونه
نه وایم چې نشته
دا کورسونه چې لویان پکې سبق وایي او چې پکې ځکه دا نشته
وسته خو د دې د تخصص او استان دا چې درغلي دي مکتبونه جوړ شوی دي بشو دي کورسونه جوړ شوی دي تنخوا ماش
ښه او معلمان تاسو وایي چې په چینه پیږي دومره صحیح
ما خو د مکتب وو دوم دا چې کوم د شواد خلک دي دا چې خلک دي د شپږم سنت یا دروم سنت یا راتمه مکتب ویلي دا ځاپاسانسته دا پاسانسته پولیسوالي کې پولیسوالي ساته بیا څه ده د علم د مکتب وو د استادانو پاتخ
نو تاسو وایي چې وایي څه ده نو تاسو په نظر خو ته خالته په کلی کور کې وسیدا ولې د سیدا دلیل څه ده
وان ویل نه راځي ورته دا دی ول نو تراسي خو حکومت او هغه په زور راځو چې تاریخ به سور دولت په تاریخ شته دا ته باندې دی
یو
دا مکتب ته
ډېر تشکر ورور په مقصد دی اوس پوه شم چې دا سوال دی ولې وکړه. ها نن سبا یو بل خبر هم ده چې د دوی خو تاسو هغه خبرې ووریدي چې تاسو ولې په زور د سیمالمان نه لګیلته ولې غي باید چې دوی مثلا د قندار د ولایت دی الته کلی کور کې یا مانډو کې ولسوالیو کې څوک نشته وي مخالمان نشته مکتبونه نشته. یو بل ویدون کې حکمت الله حکمتيار لیکلی دی چې روزګان ولایت کې وي د غا یادې د دیوار د راوت ولسوالی دی وای دلته ولې ساده په نامه د شهر نو دی لیسه کې وي نه مالمان شته دی او نه د ورزش کوم میدان شته او نه بل ده هم دغه سګیل لري. دا خبره تر کومه هدا سيدي او چارای سده
ا یو مقدار خو سیدی یعنی په ترافیک سیمو کې لکه لري پروتول سوالیو کې دلته لخوانه چون د تعلیم زمینی مسایدی نه وي په داتیر شپیتو او یا کالو کې تعلیم نه و یا څلو کالو کې تعلیم نه و دلته دنه مونږ په افغانستان کې دا سیستم لرو چې اول وار دا زمونږ د تعلیم بیرق طرفیږي یعنی په ټول تاریخ کې افغانستان کې آتا نه و نو دلته مونږ تر اوسه پورې دا په خوانه او رژیمونو نه مونږ ته داسې یو میراث نه در پاتې چې مونږ وایو چې هلته مکتبونه وو خو بیا هم ښه شوي دي دا یعنی ډېر فرق راغلی دی په ډېرو سیمو کې پخوا مونږ 100% مسلکي معلم درلود اوس 80% ته مونږ رسولی دی په دې 10 کالو کې بیا هم 20% زمونږ معلم غیر مسلکي ده په لرې پرتو داسې سیمو لرو چې مونږ په هغه کې 2.5 معلمین هم شته 2.5 هم شته ورور ځینې مکتبو سیمو ته اشاره کوي هغه خبره صحیح ده خو زه په دغسې ورور ته ویم چې لالا ستا هم یو وجیبه شته خو تا باندې هم لازمه ده چې خپل اولاد ته د تعلیم د زده کړې زمینه مساعده کړي درس ورسره ووایې کورسونه ورته جوړ کړي د مکتب ښه فیصله په پراختیا کړي او خپله سیمه کې تاسې کلیوال ټول سره راټول شي که چېرته طالب زمونږ مکتب بندوي یا بند کړی ده هغې کې تاسې ونډه واخلئ په مکتب په جوړولو کې ونډه واخلئ پیسې راټولې کړي د صدقات او د زکات پیسې مکتب د تعمیر مکتب پرې جوړ کړئ د فوټبال میدانونه جوړ کړئ د سپورت میدانونه جوړ کړئ مثلا که ضرورت وي مکتب ته کتابونه سپارې قرآن کریم دا شیان خو د خلکو صدقات او زکات دي یعنې که زما نه رسېږي نو زه خو به همدومره لرمه چې رسوم زه خو خوښوی هم نه کمه چې زه ویم چې دا پیسې مونږ خورو د شاګرد په پیسو کې په تباشیر کې به زه پیسې څه شي پاتې کړم یا د ده په قلم کې زه خو څه نه لرم یعنې ده ته خو تباشیر هم نه ورکوم نو زمونږ سره زما په نظر داسې یو منطق ده چې خلک هم باید ونډه واخلي او تر څو پورې چې خلک ونډه وانخلي کیفیت هم مشکله ده نو دواړه صحیح دي اما په دواړو برخو کې کار هم روان ده دا چې وویل چې مکتبونو کې سپورت نشته او پلانی نشته دا خبره هم صحیح ده مونږ یعنی نیم په نیم مکتبونه زمونږ تعمیرات نه لري پیسې نه لرو دا دلیل یې څه ده پیسې نشته او امکانات نشته دومره پیسې څوک د تعمیر لپاره نه راکوي پیسې ښې پرېمانه دي خو مونږ ته د دې لپاره نه راکوي چې زه تعمیر پرې جوړ کړم هغه نور شیان دي یعنی دې فلسفه یې بېله اوږده ده
مننه
چې بیا خبره اوږده نه شي نو معرف لپاره څه چې راځي
تشکر د امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه پاتې دی فقط لس دقیقې نن موږ د امریکا غا آشنا رادیو ته د رڼا پروګرام ته دوه کسه ملمانه را بللې دي د افغانستان د پوهنې د مسلکي او تخنیکی چارو معین آصف ننګ صاحب د افغان ښځو د خیرازۍ د غیر حکومتي مؤسسې معاون سپوږمې فایز خور دوی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي او موږ په دې باندې غږیږو چې څنګه چې نن د سواد نړیوال ورځ ده چې په افغانستان کې تعلیم او سواد چې داسې ول کېږي چې د تعلیم او سواد د ډیرو ستونزو د حل کلی ده څنګه پراخېده شي د تعلیم او سواد او د بے سوادۍ سره د مبارزې لپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې په دې تیرو 12 کلونو کې ځکه چې په جنگ ځپلو ملکونو کې تعلیم او سواد ته د نور ملکونو نه ډیر زیات ضرورت وي او ډیر ورته احتیاج وي د پروګرامونو څومره په چټکۍ مخې ته لیدي تاسو څومره راضي او قانع همدا وخت خبرونه ته زنګ ووهی او خپلې پوښتنې وکړئ مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای نه تلیفون کړی دی نو موږ واخلئ سوال مو کوي د امریکا غږ آشنا رادیو ده مهرباني وعلیکم السلام سوال لري د آشنا رادیو ده مهرباني وکړئ کوم ځای نه تلیفون کړی دی
السلام علیکم احترامات ومنه بیچاره د ننګرهار ته سره په تماس کې او زما پښتنه د آصف ننګ صاحب راځه چې د سید معرف وزارت د حاصلانو چې مونږ یو د 10 میلیون نه نه تیم کسونه کتابونه وخدې چې په نیمه یار باندې مونږ چاپ کړی دي او هغه کتابونه د زړه د پښتنه کوم چې هغه څه مونږ ته خواږه د تیر کلو د پرم پیش پکاله مخې ته کوم کتابونه چاپ شوی دي هغه د مکاتبو تر ماغه توځي کې مشمن ته په دغه د سمبلې په میاشت کې چې دا خو د فکر کوم د تعلیمینو د سنف دغه سره مناسب نه دي که دا ډېر زوړ میتود دی او ضعیفه کتابونه دي یو بل خبردار زما پښتنه ته دا چې دا غردوی یو په کال کې تاسو لوي جمعي راځي خو خیر دغه شری کار دې نه خلاصون نشته. بل خبر ده چې دا د روسانو دراتلو کومه سي بازار رخصتي او د انګريزانو فلانو به ساين داتول موږ سره جمع کو د غنمونو نه پکې ډېری کې چې د رخصتي بزره کړي راځي ته چې دا د مسلمانینو په سوي باندې مرشي تاثیر لري او ډېر تاثیرات بد دي. په دغه برخه کې دوی نه د پختر کوم چې احمد شاه مسعود مشه په دې بار کې رخصت او د فلانو بستد دغه رخصتي نه دمن زلري کې هغه جمعي خو دغه دغه شهر خلاصې نشته چې دغه مشومان په څنګه کوي دغه بتالمي خو دوی او ورځي بدیږي بطریږي باید په دغه وخت کې څنګه ورو کې او څه فکر وکړي دوی څه فکر لري په دغه وخت کې
کور مړه شکر مخه ته ښه بیچاره سم ښه نو د بیچاره د سوال چاره کولای شي ننګ سه
موږ پلان درسي دي کال لپاره په یو سلو دوه کې ورځو کې د کال رسمي ورځي موږ لرو پلان درسي تکمیل پام دي کې موږ تکمیلوي هغه څومره چې موږ کتاب لرو هغه پکې بشپړ کیږي. رخصتي ډيري دي د دولت کار ده د مارس کار نه ده یعنی دا رخصتي دي افغانستان د ټولو دنیا کې رخصتيان لري لمنځن لري هغه د ډيري پر نه دي هغه رخصتي نه دي یعنی هغه ټول موضوعي پروګرامونه دا څه کوي اوس مثلا موږ هم غازی امان الله خان ورځ منځو د استقلال ورځ دا د استقلال ورځ لپاره ډېر ښوونیز پروګرامونه باید څه کوي خلک باید یو کلتوري پروګرام پکې جوړ کړي فرهنګي پروګرامونه پکې جوړ کړي یا مثلا د میلاد نبی ورځ لرو په هغه کې باید د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند کیسې د هغې عبرتونه یا داسې نورې ورځې چې موږ لرو هغه ټولې د دې لپاره دي یا د سواد ورځ ده پکې رخصتي نشته یا مثلا د مور ورځ ده باید د علما او بزرگان د مور د حقوقو په اړه کې یا مثلا د ښځې ورځ لرو د ښځې حقوق او د ښځې په اسلام مکانات جایګاه د هغې مرتبه دا چې هر یو پروګرام یعنی موږ د رخصتۍ معنا چې واخلو معنا دا ده چې دا ورځ ختمه ده چې په کې نشته بیکار ورځ ده نه دا تر ټولو کاري ورځ دي خو چې کار ترې وخت کړي
مقصد مو دا ده چې په دغه ورځو کې مکتبونه خلاص دي کورسونه او پروګرامونه ټول چالان دي خو خاص په همدغه خاص ورځو غږیږي پروګرامونه جوړوي ورته ټول رخصت نه کورو کې نه
هغه عمومي مسله
ده یعنی چې رخصتي عمومي ما هم رخصتي زه د دوی مقصد هم دا و چې د عمومي رخصتي د کمی شي ځکه چې د شاګردانو هغه تعلیمي پروګرام نه پوره کیږي او که پوره شي هغه به دومره په زر زر معلم شاګردانو ته سبق وایي چې دا په ذهن کې باندې کینی او معلم ته به دومره ډیر وخت نه پاتې کیږي چې شاګردانو نه بیرته پوښتنه وکړي سبق ورسره خذف کی زه فکر کوم د دې ورور مقصد دا و په هر صورت او د کتابو خبره چې وکړه د کتابو خبره څنګه و چې دوی نوې کتابونه نه دی ورسېدلی
بنتا زور معلومات ته نو زه په دې سره نه کوم یعنی دا یو د څه وایي غږیږي د معرفت نه خبر نه ده کتاب مونږ په ټول آسیا کې حتی په اروپا کې دا خلک راغلي د اروپا نه دا ورو کزما د خپل ته زه مسول وم
bale
دا چې خلک راغلي نو په تاسو مونږ کتاب لیدل درنګه خایسته
د
سترګو نه یو چې راغلي دي خایسته کتاب لرو کتاب نو سره دا د شپږو کالو مخکې څه کوي شپږ کاله کې مونږ شپږ کتاب نه وای کړی ده
خدو ویل چې ننګرار ته نه دی را رسیدلی او ننګرار ته زړه کتابونه راځي
ننګرار ته د دې احسان الله مموزین میږي چې کدا اوس پلان کې چې تاسو موږ خبره اوریدل دی وګیږي موږ هر ځل ننګرار ته تر ډیر کانتینر کتابونه ورته لګو ما په خپل لارې بار کړی دی دکې ورغلی دی
تو دي ډیر مننه
مقصد ده چې یو کتاب نه نو کدا چې نه یو کتاب
اوکې ډیر تشکر تاسو نه سپوږمۍ فایز خورته سوي چې کابل کې یا مثلا نور زینو کې د دې پروګرامونو د سواد او زکړې د پروګرامونو د لپاره په دې پروګرامو کې څه بدلون پکار دی چې خلک نور ملاقات مندي پیدا کړي یا ستاسو د خپل پروګرام لږ پراخ شي آیا د دې امکان شته چې د کابل نه بار کوم بل ځای کې تاسو د پروګرامونو عملي کړئ دا د سواد موزي
اوس موږ پلان نه لیدي د 2015 کال کې لخي سره په منګرهار ولایت کې د 350 خزو ته د سواد ځکه کورسونه موږ پایل کوو دا ډېر ضروری دي چې موږ دې حتی کوو چې دا امکانات مو ته پیدا شي او موږ ځکه چې لکه تجربه موږ دې ارته کې کار کړی دي تجربه لرو غواړو چې دا ولایتونه کې هم دا ډېر ضروري دي
موږ
دا یو ډولته اهمیت دې زیاتې
اوکې صحیح ډېر مننه تاسو نه سپوږمۍ فایز خور آصف نک صاحب تاسو نه هم مننه منګه هم دغه ورځ مبارکي وایو ټولو کسانو ته چې دوی د کورسونو نه او د پروګرامونو نه استفاده کړي ده، او می چې نور غټه هم ته نوخلی او هم دغه سیلکنن چې دغه اوریدون کې راغله خپل اعتراضونه مکرل خو به یو بده ټولو ویلي هم دغه سی آزاد باسو کې یو خپل نظر وایي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زموږ د پروګرام هم دلته پای ته ورسید، او آینده کې به بیا د خیر سره غږیږو. ننګ صاحب او فایز خور تاسو دواړو نه مننه، کور مو ودان، په مخامخه.